ونو پاړه د حساب ورکولو د چوکاټ پر انشټوالي هم تمرکز وشو. ګډونوالو د طالبانو د سیاستونو د جنسیتي اپارټایډ په توګه د طبقه بندۍ لپاره د قانوني تدابیرو پر اړتیا هم ټینګار وکړ، چې د دوی په وینا د ښځو او انجونو پر وړاندې د سیستماتیک ظلم ښکارندویي کوي. طالبانو تر اوسه د دې کانفرانس په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ټینګار کړی چې د دوی حکومت د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي. شنونکي په ځانګړې توګه حقوقي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان استدلال کوي چې طالبان د اسلامي قوانینو تفسیر د منل شویو اصولو پر ځای د دوی د محدودونکو سیاستونو انعکاس دی.
نیما نړۍ
خسره د میان خولې مر باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د نیمې نړۍ یو بل خبرونه ته خراغلی. د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده، خو افغان میرمنې سره له دې چې د طالبانو حکومت له خپلو ټولو لومړنیو حقونو څخه بې برخې کړي دي، کورنۍ تاوتریخوالی هم دوی ځوروي. د ګڼ شمېر ښځو په خبره کورنۍ خشونت تر ډیره لغو میرمنو سره کېږي چې میړونه معتاد وي.
اول کې و چرته وهله، اما داسې متات نه و. وخت چې پوډری وهله د پیران کې دا کار شروع کړه او بس دلته ځتی بيخي ختم ک ډیر، یعنی دردون کې ځون ما تیر کړه.
د جمهوریت پر وخت ډیرای خځو رسمي یا هم غیر رسمي داندې درلودلې. ما شخص په مرسته ځان او کورنۍ ته نفقه پیدا کوله، خو اوس دا چې د طالبانو نظام پر دوی باندې د کار کولو لارې بندې کړې دي، وایي کورنۍ تاوتریخوالی څو برابره زیات شوی دی. د دوی په ډله کې هغه میرمنې هم شامل دي چې میړونه یې معتاد دي. میرمن لیلما 15 اولادونه دا چې میړه معتاد و په یوازې ځان لوی کړي. هغه وایي مور پلار یې د دې په ماشومتوب مړ شوی و. ترې داسې کس ته واده کړی و چې هغه په نشه یي توکو روږدی و. لاغلې لیلما سره مې د هغې په ژوند کې د ستونزو او دا چې څه ډول یې خپل اولادونه لوی کړي مرکه کړي. هغه په پیل کې وایي
ما خپل ډیر مشکلات لیدلی و. ما مور نه درلوده. زه له موره یو نیم کلنه پاتې سوم. له پلاره 15 کلنه د تره په کور کې لویه سوم. زه ته ورکړې وم، ما یو کال ونه لیده چې دا څوک ده زه چاته ورکړې یم. زه مې تره ورکړم. د ما په نکاح کې چې دا نکاح ورځ مې وعده راغی ما ولیده، نو د ما آینده د ما ژوند تباه کراته. متاسفانه چې معتاد و. ډیر رنج مې په دنیا کې ولیده، ډیر دغه اوس یې وینم. اوس فعلاً هم په همدې شرایطو کې.
څه وخت پوس په بیا چې دای معتاد دی؟
هغه وخت کې پوسم چې موږ مهاجر سلو ایران ته لاړو. څه بیرته راغلم، بس ذاتی دا سړی ماته سړی نهسه. دا ذاتی نه د ما میړهسه، نیم ته خرڅ راکړه، نیم اصرف. دغه 15 واړه اولاد ما خپله وروزله، خپله مې زحمت وایسته، خپله ما تازه له مکتب نه ایستلې وم. تره مې اتم سم کې وم، بیرته مې مکتب شروع کړ، شپې مې ویلې. نو ما له اولاد سره ډېر وخت سره هم ورته پلار سوم، مور سوم.
تاسو په مخ کې کوم څه وڅښول؟ څنګه پوسولې؟
زه هغه وخت کې پوسوم چې دای معتاد ده، چې زه د څلورو بچیانو چکتنه وم. زه هغه وخت کې پوسوم چې دای معتاد ده. اول کې و چرته وهله، اما داسې معتاد نه و. دی وخت چې پوډری وهله د پیران کې دا کار شروع کړه او بس دلته ځتی بيخي ختم ک ډیر، یعنی دردون کې ځون ما تیر کړه.
د تاسو تر چې کله تاسو ورکولې په اول کې پښتنه نه وکړي دا سړی څه عمل لري؟
نه، که پښتنه کړې وای ولې به د مزبن تبا کېده؟ پښتنه نه وکړې، مقصد واري کړه. ما ځان مقصد میړه نه واري کړه.
بیا تاسو سره د دې میړه برخورد سره قامو وهلې ټکولې چی کول؟
ډیر خراب برخورد را سره کو. ډیر نزول په کډاونو کې تیر سه. همیشه به جنگ کو، همیشه به داوی کول، بانا به کول، پارچ باندې شه به لکور وړل، خرڅول به، ماشومان به د ما وهل، زبې وهل. ما نو ډیر، یعنی ډیر تریخ ځول می تیر کړای واقعت سره.
بیا کوم څوک تا درلودل چې ورسې خپل د زړه راز ورته وای، خپل غم سره شریک
دي؟ نه نه، هیڅوک مې نه دلوده. یو ماما مې، ماما مې مرسه. ما هیڅ چا دې ما لاس نیوای ونه کړ. هیڅوک نه و چې ما تکیه پی کړې وغیر خدای پاک نه. نو خپل مې منډې کولې، خپل مې مات کاوه، خپل مې درس ویلې، خپل مې د اولاد وروز. فقط مړې لارې دې، خیاطۍ لارې دغه پېښه ما مخ کې ونی ولا. فقط دغه مې وکړ چې ما درد ډیر تیر کړه. زه چې دغه کونډې نه ما، زه چې تیمانی نه ما، واقعا ډیر ماته درد آوره ده. په دې خاطر چې ما خپل ډیر درد لري لیدلای ده زه د نورو له زړه ناراضم.
کله چې د خپلو خپلوانو کور ته ورتللې طبیعي خبره ده چې هغوی په دې پوهېدل چې د تا مېړه معتاد ده. د دوی برخورد بیا له تا سره څنګه وه؟
زما سره چا مرسته ونه کړه، فقط خبرې به یې کولې. مثال رشخان به یې واهه، د ما په اولاد به ډېر بد تاثیر به یې کاوه، ډېر به د ما په اولاد بد تاثیر کاوه، روحن به دوی نارامه وو. همیشه به یې راته ویلې، مورې دا پلار مې ولې داسې کوي، موږ ته ولې خلک تانې راکوي؟ خلکو به ډېرې تانې د ما اولاد ته ورکولې. ما ته به په مجلسو کې مخامخ ویل کېده، ما به ځان تېراوه، څه به میلې نو د موږ خلک چې دي یعنی ډېر سطح د دانش ټیټه ده. حتی هغه کسان چې درس و تعلیم یې کړی و غودي لایلې راته، نو هغه نورو نه خو به موایت ګیله نه کوله. واقعیت سره د موږ خلک هغه یو متل ده، وایي مور لیدی نیسي وږي ته یې ورکولی نیسي. د موږ خلک دغسې خاصیت لري.
تاسو ته همدا ویلې چې مېړه دې معتاد ده، دا رقم پیغور یې درکوه؟
هو، پیغور یې راکوه چې پلاني ځای کې مې ولیده، پلاني ځای کې ناست و، او داسې وهل او څنګه. همیشه به دغه خبرې به وي، ما به ډېر رنج وړه، اما بیا به مې څه دونه رنج مې درلوده، مګر مجبوره وم د خپل اولاد لپاره مې نفقه پیدا کوله. باور وکړه، ما شپږ میاشتې نانبایی وکړه، ما ډوډۍ پخوله په خپله کوڅه کې، په خپله کوڅه کې مې پخوله. اما ما هېڅ وخت له داسې کار ونه کړ چې زه لاس مې چاته وکړسي، له چا نه مې قرض ونه غوښتې. موږ په خپلو کې ډېر شتمن وو، ډېر شتمن وو، اما ما له چا نه قرض راته ونه غوښتې. ما خپل ځوان مخکې بوته، له خدای پاک نه راضي یم، شکر ده چې یعنی که دغه اوس هم زه ځوان ډېر په مشکلاتو تېروم، اما لاس مې چاته اوږد نه ده. خپله کولی سم عرفه لرمه، کورسونه لرمه، موزیشي دغه ښځې را سره دي، نجونې را سره. زه واقعیت سره په دغه نجونو پسې ما سره دي، زه افتخار پې کوم. ما ته هم خور دي، هم مور دي، هم د خبره خپل مې دي.
بلې، دا تاسې مېړه به چې کور ته راته بیرون به یې نشه کړې وه، کالي به څه رقم وه، سروازه به څه رقم وه، چېرته کېناسته؟
کالي داسې وه چې یو وارې به لاړه شل شپې بدای نه و، شل شپې باد به راغی. باور وکړه چې حتی کالی به یې خزنده کړې وه، خزنده. دا به مې امام ته ولېږه، پیسې به مې ورکړې، لاړه به امام ته، یا به مې ماما ته یلې، یا به مې بل چا ته یلې چې دا بوزه امام ته به یې بوته، سر به یې پې جوړ کړه، کالی به یې پې وست، کالی به چې بیرته راوړه، کالی به ما سوزول. هغه د مینځلو نه و، غونډ به سوري سوري و، خزنده به یې کړې وه، داسې خزنده به یې کړې وه. اصلا ایرانه پاتې وم چې زه څه وکړم. همیشه به ما به خدای پاک ته همیشه دعا کوله چې یا پاکه خدایه، خدای مې دلې دې سړي نه ذاتي خلاصه کړه، یا زه لاړه سم، یا دې خدای مړ کړه. اما مړم نهسته، مجبوره سوم ذاتي مې خط یې واخیسته، جدا سومتې.
خط دې څنګه واخیسته؟ آسانه و، سخت و، قبلوه یې څنګه کوه؟ ځکه افغانستان کې دا مسایل سخت دي.
ډېر سخته و، ډېره ماته مشکله وه، ډېره مشکله وه. دی تقریبا و کاله لاړه ایران ته، ایران ته چې لاړه بس ما غیابي طلاق ترې واخیسته. ما دولت ته مراجعه وکړه چې درې کاله په شریعت کې دي چې یعنې نفقه خپل اولاد ته یا ښځې ته څوک ورنه کړه، باید هغه غیابي طلاق واخلي. بیا درې کاله خو د ما نه و کاله تېر شو، و کاله بعد بیا زه لاړم طلاق مې ترې واخیسته.
طلاق دې څنګه واخیسته؟ آیا دا طلاق اوس تا میړه ته د منلو وړ دی؟
هو، خود وړ و، منلو وړ و. که نه و دی چې راغی ذاتي هماغه محکمې ته هغې وغوښته، ورته ویلې چې تا د دې نفقه ورنه کړه، اولاد دې خوسې که تا د نه ویلې چې دغه ښځه له کومه یې کوي، دا څه یې کوي؟ نو دې خو دیوالونه نه خوړه، د اولاد خو د خاورې نه خوړې که نه. تا خو دا فکر ځان سره نه کوه، تا نه شي کولې، نو تا دا فکر ځان سره نه کوه چې دا د ما اولاد چی خوري.
بیا لغه وروسته تاسو ونه ځورولی، وخت نا وخت کور ته نه راته؟
نه، کور ته دې موږ نه راته. داسې کله کله به چې و، یو ورځ همدغسې د لور کره مې زه تللې وم، لور مې واده سوې وه، لور کره مې تللې وم، ده په ما باندې وار وکړه، ډېره یې ووهلمه، سیمې راته راخیستی وه. بیا د همسایګانو، د لور مې همسایګانې وه، غودې خلاصه کړم. بیا اوزې ته یې زنګ ووهه، اوزې نفر راغله، بیا یې بوته، بیا دوه شپې بندي که، بیا پاس لغه نه ذاتي بیا ذاتي غرض یې ونه کړه.
له طلاق وروسته یې دا کار وکړه؟
هو هو، باد له طلاقه، باد له طلاقه د لور کره مې وم، چې دی راغی په ما یې و.
د څه ویلې؟ یعنی همدا خبرې کوله چې ولې د طلاق واخیسته؟
ولې د طلاق واخیسته؟ ولې د اولاد دې ما راڅخه واخیسته؟ ټول اولاد دې ولې راڅخه واخیسته؟ ما ورته ویلې، مالکه تا غیرت درلودی، تا خو به اولاد ساتلی وو، نو ته ځان نسې ساتلی، اولاد څنګه ساتلی سې؟ دی خو ښه پوهېده چې یعنی د ده هدف بل شی نه و، د ده هدف دا و چې یعنی ما ته خرچه راکوه، ما ته پیسې راکوه. لکه اول کې چې همداسې راسته وړي، د هدف همدا و چې ما د خپل غلاندې ونیسي، چې یعنی دا مجبوره سي. زوی راڅخه بوته، یو وړکی زوی مې و، هغه یې بوته، وتښتاوه. بیا مې پیدا کړه، ان له قنداره مې بېرته راوسته. بیا مې دا لږ بېرته پیدا کړه، دوه کلن زوی مې وتښتولی و راسته، نو هغه یې بوو، ځان سره نه پوهېږم چېرته یې بوو. بیا مې قندار کې پیدا کړه، ته یې وامخېسته راموست.
دا هر څومره درته سخت تمامېدل چې زوی درنه وړی و، دا دې په څومره سختۍ بېرته پیدا کړ؟
والله تقریبا یوه هفته ورپسې وګرځېدلو، یوه هفته مکمله بیا مې پیدا کړ. سختي خو ډېره سختي وه راته، اوس هم هماغسې مشکلات لرم. اوس هم دا ده چې یو کور نیسم، یوه کډه کوم، یو ځای نه بل ځای ته ځم، هلته ضمانت غواړي. مثلا یو کډه چې کوي هله وکیل ګزار ته به ځي، غه ته به ځي. دغه ډېرې ستونزې دي ماته، خو خدای داسې مې زړه تور سوی ده له دې مملکت نه چې وایمه بېخي یا داسې ځای ته لاړه سم زتي څوک ونه وینمه، داسې سویمه. دغه نن ما کډه راوړې ده، زه زه فلم برداري درته وکړم، دا ځای در وښیم. زړا دې راځي چې څه رقم ځای کې زه ځوند کړم، اما څه وکړم، مجبور یم. زه مې له اوس زوی سره وړکي زوره مې پاتې یم، نور څوک نشته راسره. لورګانې مې واده سولې.
اوس هم ته خپله باید کار وکړې، ډوډۍ پیدا کړې؟
او اوس هم خپله کار کوم، خپله د مری کار کوو، د خیاطي کوو. نشته په خدای کار هم نشته، فروش هم نشته. زه ګنډې افغاني جوړوم، تولید مې ګنډې افغاني ده. ډېر کوشش کوم دغه نه کېږي چې هغه کرایه پوره کړم.
اوس داسې کورنۍ ګورې چې هغه لورې مو تا ته واده سوې ده، ځکه خپله په تاسو باندې داسې یو سرنوشت تېر ده، او ته له خپل ژوند نه څومره ډاډ ورکوې، څومره خپلې تجربې ورسره شریکوې؟
والله همیشه چې دلته ما سره راځي د نجونې ډېرې چې دي، نه اوس خلک زره هوښیار سوي دي. پوښتنه کوي مثلا داسې نه کوي چې خپله لور موتاد ته ورکړه، اما سته داسې ښځې سته چې دا لکه ما غوندې ژوند مخکې بیایي، بېچارهګانې مجبوره دي. نو مېړه چې موتاد سي داسې فکر وکړه لکه مړ، نو د هغه ژوند څه په درد لګېږي. هغه داسې دغه متل دی، د جامې چونجی ده، هغه نه له منځه ځي او نه مړ کولی سي، نه شړلی سي، څه ورسره وکړي؟ نو مجبوره یې ژوند به کوي. داسې ښځې دي بېچارهګانې چې ځي د خلکو په کورو کې کار کوي، د خلکو کلاشوي کوي، د خلکو مثلا شتمنو کورو ته ځي، د هغو د کالي مینځي، د هغو د کورونه پاکوي ورته، اما خپله ډوډۍ پیدا کوي. په دې چې مجبوره دي څه وکړه. داسې کورنۍ ډېرې شته، داسې نجونې زه پېژنم، داسې ښځې پېژنم. باور په خدای وکړه چې راځي، ما ته زاړي دوه ساعته درې ساعته ما سره غږېږي، زه بیا هم ورته وایم ډاډګرنه ورکوم، همت وکړه، خپل غیرت وکړه، هیڅ وخت ځان مه تسلیموه. مسلک زده کړه، یو خیاطي زده کړه، یا د اقل دا د خپل ماشومانو کالي هم چې وګنډې، بیا هم د خیاط له روپۍ نه خو هغه کېږي، مخکې کېږي.
هغو کورنیو ته څه ویل لري چې په همدا اوس شرایطو کې هم دوی خپلې لونه داسې چاته ودوي چې هغه معتاد وي، دوی ته به څه ویل ولري په آخر کې؟
والله داسې کورنۍ ته زه دا پیام لرم، یا پیغام ورته لرم چې دوی اول باید کوشش دا وکړه چې هغه کورنۍ وپېژني، دا خپل لور مثلا داسې نه کاسې ژوند دې ورته تباه کړه، آینده ورته خرابه کړه، بیا هغه د ماشومانو چښتنه سي، د هغه وخت چې لور ونه سي ساتلی، د هغه ماشومان هم نه سي ساتلی. نو هغه مور مجبوره ده، مکلفه ده چې خپل اولاد ته چې هر رقم کېږي، یا مړې ډوډۍ به پیدا کوي، یا به ګدایي کوي، یا به مثلا زیکار کوي، یا به هر رقم چې کېږي، نو مجبوره ده. په دې چې مور ده، وخت یوه جلۍ چې مور کېږي، هغه د مورتوب درجه چې اخلي، په څه شي اخلي چې مور ګوره، یولس مرتبې وایي د مور نوم ویل کېږي، بیا په دولسه مرتبه د پلار حق ده. اما مور درجه ولې دومره جګه ده؟ په دې چې وخت چې یو ماشوم په لارې نه وایي ځي، قدم ږدي، پیش له دې نه چې هغه ولېږي، مور وخته یو لرزه په وجود کې پیدا کیږي، لکه قلب چې کته ولېږي، دغسې کیږي. نو دغه چون زه خپله مور یم، ما خپله لیدلې دي، ما خپله تجربه کړې دي.
دا یوازې میرمن لیلما نه ده چې په ګډ ژوند کې د خوښۍ پر ځای له ستونزو او درد و غم سره مخ شوې ده. ډیری داسې ښځې شته چې هغوی له واده وروسته په دې پوه شوي دي چې میړه یې معتاد دی. رازو دې ته کله چې نارینه د ښځو نفقه نه ورکوي، اولادونه یې نه ساتي، او علت هم د دې سړیو په نشایي توکو باندې اخته کیدل وي، میرمنې د ژوندي پاتې کیدلو لپاره د اسلام د دین مطابق څه کولی شي؟ په دې هکله دیني عالم قاضي محمد الیاس مدني وایي:
دغه ستونزه او دغه مشکل وجود لري، خصوصا په افغانستان کې. ولې چې د افغانستان اطرافي سیمې دي او په یو دروغجن او کاذب غرور کې دو پراته دي، او د ده همدغه وجه ده چې زمونږ په ډېری عناناتو کې او زمونږ په ډېری فرهنګ کې د ظلم او د وحشت څرک لیدل کېږي. څومره هغه له مونږ د فرهنګ نوم ورکوو، یا د عناناتو نوم ورکوو، یا د کلتور نوم ورکوو، خو چون هغه د اسلام له نظره د ظلم سره واقع کېږي، او په اسلام کې د دې شي دپاره هېڅ محال نشته چې دا شی باید تطبیق شي. نو په همدې اساس باندې راځو دغه نوې نقطې له چې تاسو له اشاره اشاره وکړه چې مېرمنې په کور کې ناسي د خوندانو د نفقې ورسره کوم فکر نشته دی یا کوم سوچ ورسره نشته یا د اولادونو کې شوی د اولادونو د تربیه او د نفقې سوچ ورسره نشته دی ولې دغه خوند به یا مثال د خبرې د مسافرې په داسې دغه کې ورک وی چې هغه په کلونه کلونه مېرمنې ته نه راځي یا به مثال د خبرې معتاد وي هغه به هم د مېرمنې په کیسې کې نه وي دا دواړه هغه حالات دي چې دا د ښځې سره پکې ظلم واقع کیږي او د اسلام مبارک دین دا نه قبلوي که چېرته کوم خاوند په دغه اټکل کې مسافري چې زه خپلو اولادونو ته نفقه ګټم او زه روپۍ ګټم مثال د خبرې خلیج ملکونو کې مسافري دا هم د شریعت خلاف دی ولې چې شریعت او اسلام مبارک دین موږ سره د عمر قسم موجوده ده او مشهوره ده ټولو اورېدلې ده چې د شپږو میاشتو نه په نهایت کې د شپږو میاشتو نه زیات د سفر اجازه نشته هم په دې صورت کې چې دغه د سفر اجازه به دا د مېرمنې نه اخلي موږ بدبختانه چې موږ په هر برخه کې که د مېرمن نه د اجازې خبر شي دا موږ له عیب ښکاري دا موږ له عار ښکاري دا شرم موږ ته ښکاري زه څنګه د مېرمنې نه اجازه والم سره ده چې دا یو مصنونه طریقه ده دا یو شرعي طریقه ده که ته په ډېر سفر باندې ځې ته به د ښځې نه اجازه اخلي یعنې ښځې موافقه تا سره شرط دی دویمه خبره دا ده که چېرته معتاد وي نو معتاد سړي سره هم همدغه ستونزه پیدا کېږي نو د دې د حل دپاره که موږ او تاسې متوجه شو مېرمنې باید خصوصا په دې برخه کې مبارزه وکړي او د وخت قاضیان چې هر څوک موجود وي حاکم نظام قاضیان هغو باید د عدل نه کار ولي او په حقیقي توګه هغه چې د اسلام مبارک دین حکم کړی دی باید هغه تطبیق کړي د اسلام مبارک دین لکه څنګه چې نارینه ته ګوره اسلام کې عادل دی اسلام کې ظلم نشته چې ښځه نشي کولی او سړی کولی شي یعنې موږ او تاسې ویو کنه چې ښه سړی طلاق ورکولی شي خو بدیلې د ښځې سره نشته دا غلطه خبره ده دا د شریعت خلاف خبره ده نو لکه څنګه چې نارینه د ښځې ته طلاق ورکولی شي جداوالی اختیارولی شي همدغه راز ښځې ته هم دا حق مسلم حق الله ربالعزت قرآن او حدیث ورکړی دی چې هغې له موږ فقط نومونه فرق کوي دي له موږ طلاق وایو هغې له موږ خلع وایو نو د سړي دپاره د طلاق لفظ استعمالولی شو ښځې دپاره د خلع لفظ استعمالولی شو د نفاقې د نه ورکولو په صورت کې یا د ښځې د نورو مسایلو ته رسیدګي کول په نه کولو په صورت کې چې د هغه مطلب د نور خواهشات پوره نه کړي شرعي خواهشات یې پوره نه کړی شي نو په دې اساس یا په دغه صورت کې ښځه کولی شي محکمې ته رجوع وکړي او د دې میړه نه د خلع مطالبه وکړي او د میړه نه ځان جدا کړي ځکه چې د میاشتو میاشتو سفرونه د دوی ته د نفقې نه ورکول یا د دوی مشروع خواهشات نه پوره کول دا د شریعت خلاف عمل دی او په دې ټولو صورتونو کې ښځه کولی شي چې محکمې ته رجوع وکړي او په دې برخه کې د خلع مطالبه وکړي او خلع د دوی مسلم او سالم حق دی باید قاضي په دې باندې فیصله وکړي او دا دواړه سره جدا کړي
د پهمان اوسیدونکو جان هغه وایي چې افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې لري خو کله چې له نورو ستونزو سره په کور کې هم له معتاد سړي سره مخ وي په خبره عمر ورته د زهرو غړپ شي
دغه مسله په ټول افغاني ټولنه کې متاسفانه شته دغه ستونزه شته دی د انجونو پلرونه یا کورنۍ مخکې له دې چې خپل زوم وګوري چې د سړی څه ډول سړی دی کوم عمل کوي پر نشوي توکو اخته دی نه دی یا مثلا د دې عادي ژوند څه ډول دی نور ټولنیز ژوند څنګه دی کورنۍ ژوند څنګه دی دغه اړخونو ته متاسفانه چې زیاتره کورنۍ پام نه کوي په خاص ډول د انجونو پلرونو میندې دې برخه کې تر ډېره ملامت دي موږ لیدلی هم دي چې ډېر کله دا ډول انجونو چې واده شوي دي بیا له واده مخکې هغه هلک یو ډول ورته مقابلې یا خپلو خپلوانو یا هغه خیخان ورته معرفي کړی وي چې زما زوی یا زما وراره یا زما دغه خورایا یا پلانکې چې دوی ورته په اصطلاح هغه جرګه کوي که نه نو دا دغه ډول سړی دی خو کله چې هغه له واده وروسته معلومیږي بیا د هغې اس په اصطلاح برعکس تاخیږي نو دا ډېره یو لویه ستونزه په ټولنه کې راپیدا کولی شو زما چې لیدلی دي ډېری نجونو ژوند له همدې امله خوار زار شوی دی او تر اوسه دغه ستونزه په افغاني ټولنه کې شته دی متاسفانه چې زیاتره کورنۍ دې برخې ته پام نه کوي ډېرې پېښې مونږ په دې برخه کې لیدلی دي خو بیا افغاني ټولنه ده نور هغه مسایل هم پکې به نه شي راتللی ځکه چې یو ځل نجلۍ واده شوله نو بیا هغه د طلاق مسایل وداشي نه بیا نه شي کېدلی نو هغه مشرانو چې ویلي دي چې څو برخو کې به ډېر پام کوي یو له هغې نه دا وه چې د میکاپ کول کې باید ډېر احتیاط وکړي نو هغه همدغه مسله یادوي نو زما له کورنۍ غوښتنه دغه ده چې دې برخو ته ډېر پام وکړي د خلکو په پیسو دې نه تېر وځي د خلکو په دې لاپ شاپ دې نه تېر وځي دوی دې لاړ شي په لورې څوک جرګه کوي په خور یا مثلا د کورنۍ پر نورو خزینو باندې مقابل لوره جرګه کوي نو دوی دې لږه پوښتنه وکړي ډېره کنه کې لږه پوښتنه دي وکړي او هغه د مقابل لوري په تړاو دې پوره معلومات ترلاسه کړي وسره خوا کې دې کسان وسو ټکنالوژي ده هغه لږ عکس وي دا کوم دې نجلۍ ته وښودل شي نو دا هم حق لري ځکه اسلام ورته حق ورکړی دی چې که دا یو ځل وګوري البته نو دومره حق خو لرلی شي نو دغه برخو ته زه فکر کوم که پام وشي نو بیا به راتلونکي کې دغه جنجالونه نه وي چې اوس ورسره خلک مخ دي
بله کله چې داسې مسایل رامنځته کېږي، البته ځینې کورنۍ سره له دې چې په پایل کې د زوم په هکله پوښتنه نه وي کړې چې دا څه عمل لري، دا څه رقم انسان دی، له واده وروسته یو وخت دې ته مجبوره کوي چې هغه هماغه موتاد سړي سره څه رقم ژوند چې هغه باید تیر کړي، کله هم دې ته غوږ نه نیسي چې دا څه ستونزې لري، او هغه په کور کې وهل کېږي، ټکول کېږي، د کور وسایل دا موتاد سړی وړي خرڅوي، خو بېلابېلې ستونزې وي. دغلته بیا دې سره څوک مرسته نه کوي. په دې اکله تاسو د یو نارینه په صفت باندې څه وایې؟
دلته بیا هم د پوهاوی خبره کېږي، او متاسفانه چې دغه ستونزه شته دی، ځکه چې ډېر کله چې دا ډول نجونې چې له واده مخکې یا مخکې له دې چې دا کوژده شي د هلک په تړاو باندې دوی معلومات نه لري، خو کله چې دوی واده وکړي او ژوند یې جوړ شي بیا وروسته سړی بدل وي، نو دغه ستونزه شته دی. او ډېر کله چې نجونې واده شي هغه که په هر حالت کې وي بس نو په دې راغلي ده، نو هغه مقابل لوری که سړی وي او که نه وي، پر نشه یي توکو اخته وي یا بل کوم عمل کوي، بد عمل وي، نو بس دغه نجلۍ مجبوره ده چې د عمر تر اخره هم هغه ته خپل ویښتان سپین کړي او چیرې کې وته. خو دا ډېره لویه ستونزه ده. زموږ هیله دغه ده چې مخکې له دې چې موږ دا ډول پښیمانه شو، په کار دا ده چې د نجونو له ورکړې مخکې باید مقابل لوری وکتل شي او ولیدل شي چې دا څه ډول سړی دی.
ابراهیم سپېڅلی چې خپله یو پلار دی، په دې نظر دی چې د لور د ودولو پر وخت دا د پلار مسؤلیت دی چې د هلک په هکله پوره معلومات پیدا کړي، ځکه له واده وروسته چې بیا زوم معتاد ثابتېږي دا ډېره سخته وي چې د پلار کورنۍ جلۍ له کوم اور څخه چې دوی پکې اچولی وي بېرته وژغوري.
خپل مېرمن په نس نه مړېږي، خپل اولادونه ورڅخه پردي کېږي، په ټولنه کې درپدره ګرځي، بې سواده اولادونه ټولنې ته وړاندې کېږي، ټولنې لپاره یو ناصر جوړېږي. نو ښه خبره دا ده چې مور پلار د زوم په ټاکلو کې ډېر پلټین څخه کار واخلي، یوه ښه کورنۍ انتخاب کړي، نه یوازې د هلک ښه هلک وګوري بلکې مور پلار یې هم وګوري چې څنګه خلک دي، ځکه چې که ښه مور پلار وي هغه بیا ښه هلک روزي، لکه څنګه چې دوی خپل لور ښه روزلي او خور بیا هلک ته ښه روزلي. نو دا فکر په کار دی، د دوی مسؤلیت دی، داسې نه چې د ځان لپاره یو مسؤلیت بولي چې یو څوک د خپل لور لپاره دا څوک وټاکي چې هغه روسیا په کار پوه، تعلیم یافته، هوښیار او له ټول نشو څخه ژغورلی. مور پلار مسؤلیت دی، په دې کې باید څېړنه وکړي، فکر وکړي، که دته مرکه راځي چې دا ستا لور مو د خپل زوی لپاره غواړو یا د ورور لپاره غواړو یا هم د خپل وراره لپاره غواړو، دوی باید مخه ډېر فکر وکړي، د سې عجله ونه کړي، تلوار ونه کړي، دا غالک د ملګري وپلټي څوک دي، ځکه وایي خواري چې څوک پېژنې ملګري وګوره، هغه ملګري او د ملګرو سره به تماس ونیسي، د کورنۍ وڅېړي، شاوخوا وڅېړي، کاروبار کې هغه د کار څخه ورسي، ورې څورې سره کښېني، غیر مستقیم د هلک سره وګرځي تاکه امکان ولري، او خدای مخکړه چې دوی عجله وکړي، تلوار وکړي، او پټ سترګو باندې دا پرېکړه وکړي. یو ورځ کار نه دی، د دوه ورځو کار نه دی، دا څنګه چې یو کتاب مران جوړته کتاب خرڅ کړم، چې بل انجلۍ سره کور ووتله، نو بیا هغه ستا لور نه ده، په دې لحاظ باندې که مخکې چوه نو ستا کور ووتله، بیا چې بېرته ستا کور ته خدای مخکړه، نو بیا که خدای مخکړه هغه روینی یا مثلا چرسي یا نور په نورو ناوړو نشو باندې اخته وي، هغه نس کولی چې خپل نس مور کړي، نس کولی چې خپل ځان کالي برابر کړي، نو دا چې په دې په غاړه کې ښځه هم لیدلې، اولادونه هم لیدلې، نو په دې دا څنګه وچلې، مجبوره کېږي چې هغه د بچا په غاړه کې لیدلې، هیڅوک پوښتنه نه کوي، پلار یې مجبوره دی، مور یې مجبوره ده چې د لور ته کالي ورکړي، لور ته ډوډۍ ورکړي، لور په نس مړه کړي او د لور وښکې ورپاک کړي. نو ډېر احتیاط په کار دی، ډېر احتیاط، اول زه کوشش کوم بچوک مې کوشش وکړي، څوک کوشش وکړي چې د خپل زوی لپاره څنګه لور غواړي، د خپل لور لپاره هغه څه باید خاوند پیدا کړي، په کار پوهي، تعلیم یافته یې، په ژبه پوه ځوان یې، نور شو څه خلاص.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورنو او ستونزو راڅرخي، کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، ما وخت مو په خیر. لازادی رادیو څخه درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګي جغرافیه لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې چمتو کړي او لازادی رادیو خبريږي. تیر هفته مو د لسم ټولګي جغرافي کې اوبه ولوستي او خون کې ویل چې پرزمکه وریدونکو باران اوبه پرزمکه کې جذبيږي د نباتاتو لخوا جذبيږي او بلدا چې بخار په شکل هوا ته خيږي نن ځنګلونه لولو او په دې برخه کې به خون کې راتدا وي چې ایکوسیستم څه شي ته ویل کیږي د ژوندیو موجوداتو ژوند څنګه په ځنګلونو پورې تړلی دی او انسان د ځنګلونو په ساتلو کې څه ونډه او مسؤلیت لري
موضوع د ځنګلونو ساتنه د ځنګلونو ساتنه ځنګلونه د ژویو او انسانانو په ژوند کې څه اهمیت لري ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یو ډیره بډایه برخه جوړوي دا چې ایکوسیستم چې دی غواړو په لنډ ډول وضاحت ورکړو ایکوسیستم هغه طبیعي جوړښت چیرې چې د ژوندۍ موجوداتو ژوند او د غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی وي نو همدارنګه ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي دا ځکه چې د یو شمیر ژویو او الوتونکو ژوند په ځنګلونو پورې تړلی دی د فوتو سنتیز عملیه یا د فوتو سنتیز عملیه د هوا په پاکوالي او د اقلیم په موضوع کې ارزښت وړ نقش لري د طبیعي ځنګلونو وده د طبیعت یو نعمت دی چې د ځمکې د کرې په ښکلا روغتیا او اقلیمي برخو کې لوړ ارزښت لري دا ځکه چې د ځنګلونو شتوالی د هوا په پاکوالي کې چې موږ هغه تنفس کوو ځانګړی ارزښت لري یو شمیر خلک په تیره بیا بومي قبایل په استرالیا کې زیات ژوند کوي او همدارنګه د افریقا په یو شمیر سیمو کې په امریکا کې هم بومي قومونه شته خو چیرې چې ځنګلونه وي هلته بومي قومونه شته یو شمیر خلک په تیره بیا بومي قبایل خپل او خپلې ګڼ شمیر نورې اړتیاوې له ځنګلونو څخه بشپړوي شنه بوټي د فوتوسنتیز د عملیې په پایله کې د هوا کاربن ډای اکساید د له منځه وړلو لپاره اهمیت لري د ځنګلونو شتوالی او پایش د طبیعت د توازن او د ژویو د غوره شرایطو د ساتنې لپاره او د ځمکې د ډیر تودوالي د مخنیوي په خاطر برخلیک او جوړوونکی دی څه وخت چې موږ وایو چې ځنګلونه باید ووسي ځنګلونه د نړیوالې تودوخې د مخنیوي په خاطر برخلیک ټاکونکي دي نو که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي نو رطوبت به د منځه ولاړ سي که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي د خاورې پولوشن یا ککړتیا به ډیره سي نو ځنګلونه فصل هاو ګټ لري د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله له ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي د پایو د سازمان FIO Forest International Organization ډیر نوی تعریف چې د رسمي مسؤلیت نوی برخه ده ځنګلونو ساتل دي موضوع را اخلي چې آن د ښارونو دننه شنه ساحه هم د ځنګلونو یو برخه شمیري د یادونې وړ ده چې د طبیعي یا مصنوعي ځنګلونو ونې دوه یا درې ډوله دي لکه اوکالیپتوس کایسرو او نور دا ډول ځنګلونه ګډ ځنګلونه بلل کیږي په مصنوعي سپوږمکۍ کې ټول دا ډول موضوعات په تفصیل څېړل شوي دي او تصویرونه اخیستل شوي دي د بیلګې په توګه په دې وروستیو کې د ERTS یا Earth Resources Technology Satellite په نوم مصنوعي سپوږمکۍ په دې هکله ډېر غوره معلومات راټول او د افولو په واسطه مقدماتي او نهایي نقشې د څېړونکو په واک کې ورکړي دي چې همدا اوس په ګڼ شمېر څېړنیزو او اکولوژیکو مستعدو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي د اپولو مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه په تفصیل سره د ځنګلونو عکسونه اخیستل کیږي او د ځمکې پر مخ باندې د ځنګلونو د ساحې او د نورو بوټو د شنې ساحې توپیر څرګند کړی دی
په درس کې دا بیان شول چې ځنګلونه د فوتوسنتیز د عملی په واسطه له هوا څخه کاربن ډای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي بل ګټه دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادر ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
وس هم دی ولسم ټولګي جغرافیا پیلو د کانی زیرمو د درس په سلسله کې موتیره ونی د کارکار خان په برخه کې ولوستل چې د کارکار د ډبرو سکرو یو اهمیت دادی چې په بلخمری کې د سیمنټو په تولید کې ترې نه استفاده کیږي نن نفت لولو د نفتو د باس په برخه کې خون کوي لومړی د نفتو د ترلاسه کېدو تاریخي سلسله بیانوي په دوام به دا وورو چې د نړۍ کومې سیمې ډیر نفت لري
موضوع نفت نفت د سوځیدو وړ مایع ده چې تر 1300 متر پورې د ځمکې په ژورو برخو کې موندل کیږي نفت چې د سوځیدونکو مایعاتو د ټولګې نوم دی او د لومړي ځل لپاره نفت د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې کشف شول دا چې د امریکا لویه وچه زیاته اندازه نفت نه لري نو ځکه نورو هیوادو ته مخ کړه تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي په نړۍ کې اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران عراق سعودي عرب همداسې هیوادو ته مخ کړه تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي په نړۍ کې په زیاته اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران عراق سعودي عرب همداسې که وایو چې خاورې میانه د نفتو په برخه کې د زیات ارزښت څخه برخمن دي ځینې وختونه د ځمکې لاندې فشار او تودوخې له امله پورته راځي او د ځمکې مخ ته رارسیږي په میلیونونو کال مخکې د ژوندیو ژویو او عضوي توکو پاتې شونې چې په یوه سیمه کې پراته وو ورو ورو د کلونو په تیرېدو سره بڼه بدله شوې او نفتو څخه جوړ شوي دي جیولوجستان وایي چې نفت د پخوانیو ژوندي او غیر ژوندي موادو پاتې شونې دي لکه په ژوندۍ کې لکه د درختی پاتوشنی چې وروسته د منځه تللې ده او ټول ژویو انسانانو او هر هغه څه چې چربی لري غوښه لري د هغوی د خوسا کېدو څخه نفت په وجود راغلی دی خو د الله جل جلاله حکمت پیدا دی چې د اوبو څخه هم نفت جوړېدای شي خو که د انسانانو اوسني استعمال ته وګورو اوسنی ضرورت ته وګورو نو دغه چې کوم کول دی د دې سره سر نه خوري دا د الله جل جلاله حکمت دی چې خپل مخلوقاتو ته اسانتیاوې برابرې کړې دي د نفتو د را ایستلو لپاره ژورې څاګانې کیندل کیږي او ډېرې فرړې نلیکې د نفتو څاګانو ته وردننه باسي څه وخت چې څوک غواړي یا یو هیواد غواړي یا یو انجو غواړي په یو سیمه کې نفت استخراج کړي نو لومړی د هغوی دپاره د څا په شکل څاګانې کاږي او هغه ته پیپونه ورتاکوي څه وخت چې خام نفت استخراج شول نفت په لومړي سر کې تور رنګ لري او د استخراج په وخت کې رنګ همداسې وي څه وخت چې بیا تصفیه سي د تصفیه څخه وروسته بیا شنه ته ورته لمبه کوي په دې توګه خام نفت پورته خواته راوځي یا د پمپ په واسطه راایستل کیږي خام نفت تور رنګ لري خو وروسته تر چاڼ یا تصفیه څخه یې په چنځای کې رنګ بنفش او شنه ته مایل اوړي او اسانه سوځي کله چې په چنځای کې خام نفت تصفیه کیږي نو د هغوی څخه په زیاته اندازه مشتقات لاسته راځي په لومړۍ درجه کې بنزین یا تیلیاک دي په دویمه درجه کې پټرول دي دریم ډیزل څلورم تیریخاک پنځم مبلین په شپږمه درجه کې یا هم د هغه څخه وروسته پاتې شونې ډمبر او دې ته ورته نور توکي دي زموږ د هیواد په ډیرو سیمو کې د نفتو زیرمې شته چې شمال لویدیز او جنوب لویدیز برخی نیول دی او مهم ولایتونه هرات شبرغان کلاینو میمنه کندوز تالوکان مزار شریف او نور دی همدارنګه د هلمند په وادی او په کټواز کې هم د نفتو د زیرمو اټکل شوی دی نفت په ډیرو ځایونو کې کارول کیږي چې د پلاستیک جوړولو څخه شروع بیا تر غټو غټو صنعتي فابریکو پورې ویلی شو د کورونو په روښانه کولو د حمل او نقل په وسایلو په صنعتي ماشینونو کیمیاوي صنایعو او ګڼ شمیر نورو مرکبونو لکه مصنوعي ربړ جوړولو او نورو کې ورڅخه استفاده کیږي د هغو د فرعي مشتقاتو څخه د پلاستیک په جوړولو د عطرونو رنګونو او آن چې د ځینو خوراکي توکو لکه مارګین غوړیو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي تاسې په تصویر کې یو فایا وینئ چې د دې په اساس موږ کولی شو چې د معیار مطابق یا د اندازې مطابق نفت یا تیل پر خلکو باندې خرڅ کړو
د نفتو پاړه په زړه پورې درس کې مو دا ولوستل چې کله نفت له څاره ویستل کیږي نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې د غټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي
د درسي ساعت په دې برخه کې د دولسم ټولګي جغرافي وار دی نن د افغانستان د سرحدي جغرافیې د درس په سلسله کې رجوي کرخلولو دا جغرافیایي بحث تر ډیره په تاریخي بڼه وړاندې کیږي په دې لوست کې ښوونکی موږ ته دا بیانوي چې رجوي کرخه څنګه د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ په رسمي سرحد بدله شوه او افغانانو د دې لپاره څه قرباني ورکړي
موضوع د رجوي سرحدي کرشه د رجوي سرحدي کرشه کله چې امیر عبدالرحمن خان واک ته ورسېده وی پتیله وی غشتل چې پارت شمالي سرحدونه د ځمکې پر مخ تثبیت کړي نو له همدې عمله د تزاري روسیې او برتانیې ترمنځ د دویم ځل لپاره خبرې پیل شوې پریکړه وشوه چې د دریو هیوادونو افغانستان برتانیې او روسیې پلاوی دي د 1944 میلادي کال په نومبر کې سرخاست ته حاضر شي سرخاست د یو ځای نوم دی روسیه حیات په خپل وخت ټاکل ځای ته حاضر نشو او برعکس د روسیه عسکرو په منځنۍ اسیا کې خپل یرغلونو ته دوام ورکړ تر څو چې پنځه ته نږدې شول او د خاتون له پل څخه چې د حریرو د سیند پاس دی د نظامی پایګاه په توګه کار واخیست د افغاني پوځیانو شمیر چې 2000 تنو ته رسیده د پنځه د ساتنې لپاره هلته اوسېدل افغانی پوځیانو د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ د روسیې له قوې سره چې د علي خانوف تر مشرۍ لاندې و نشته وشوه افغانی پوځیانو شمیر لږ او په محاربوي تجهیزاتو هم سنبال نه وو له پنځه څخه دفاع ونه کړای شوای پنځه او اکتپا په 1315 میلادي کال کې له 1243 مریض کال سره سمون خوري تزاري روسانو اشغال کړو له دې واقعي وروسته د ملکې وکټوریا د انګلستان دغه وخت د ملکې له تهدید څخه ډاک تلګراف دویم الکساندر روسي تزار ته د دې سبب شو چې روسي عسکر له زیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړ یو ځل بیا سرحدي مذاکرې د تزاري روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې پیل شوې چې د افغانستان شمال لویدیز سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي بیلا بیلو حیاتانو په مذاکرو پیل وکړ چې په 1300 میلادي کال کې چې له 1215 مریض کال سره سمون خوري شپږ پوکرایز پروتوکول یې لاسلیک کړ او شمال لویدیز سرحد چې د رجوی د کرشي رجوی په نوم یادیږي د نقشې پر مخ تثبیت کړ دا سره د کرښه ورسته د چارلس پټ د انګریزانو د استازي او کپتان کامروب د تزاري روسي د استازي په واسطه د څلورو کلونو په موده کې د 530 کیلومتر پوجدوالي د زولپکار له درې څخه تر خمعاب پورې په وی قوسي کرښه تثبیت شو چې د 10 کیلومتر پوجدوالي د مرغاب د سن او نورې د پلرونو په واسطه په نښه شوی. پلر اوسپنیز جوړښت دی چې په واسطه یې موږ کولی شو یوه ساحه د بلې ساحې څخه جلا کړو. دغه اوسپنیز جوړښت په پخوا وختونو کې نه و، په اوسني وختونو کې د دې لپاره چې هیوادونه یو د بل پر سرحداتو باندې تیری ونه کړي نو دغه پلرونه اوس په رسمي ډول ټاکل کیږي.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. نو د جغرافیه پراتونکو درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي اور غورځونکي یا آتشفشان ولولي. د یولسم ټولګي زده کوونکو ته به د قانون او انرژي په اړه درس بیان شي او په دولسم ټولګي کې به ځمکنی ترانسپورت ولولو.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
সবাদের তপখম ওবাদের তরলো সবাদের তপখম ইরজনদের সারা খনাদে রহনে সেজু ইরজনদের সারা খনাদে রহনে সেজুগি ওবাদের তরলো সবাদের তপখম ওবাদের তরলো সবাদের তপখম ইরজনদের সারা খনাদে রহনে সেজুগি ইরজনদের সারা খনাদে রহনে সেজুগি সবাদের তপ খোপাদের তরণ 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 সবাদের ত
او بدر ترانم سبادر تپاخم یار زدر سرا خانده آره میدان بارش کمان بشت میدان میدان